ایران برسد و نتیجه انتخابات اعلان شود، رئیس جمهور بعدی افغانستان هر کسی که در نتیجه تفتیش بود باید مسئولیت را به عهده بگیرد.
سلامت سید دکتر اشرف غنی احمدی، انتخاباتی تیم خره طاهر زهر او د سیاسی چارو کارپو محمد یونس فکر چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. متاسفانه د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي اجمل بلوڅ ساده له وادي سره سره په دې خبرونه کې ګډون ونه کړ. ټلیفون ته ځوابونه وایو. پر حال د خبرونه په دوهم سات کې پیوی بلې موضوع بحث کوو. هله لرو چې بیا هم را سره ووسی د افغانستان په امنیتي ځواکونو په لیکو کې له کم عمره کسانو څخه د استفادې په باب له خپلو نورو مېلمنو سره بحث کوو. خو اوس د خبرونو وخت دی، توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د انتخابات خپل کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر د یک شنبه تر سهاره پورې وځنډید او د یک شنبه په سهار به دا پروسه بې له کوم ځنډه بیرته پیل شي. د افغانستان د فوځ چارواکي وایي د جمهور رئیس کرزي فرمان چې له مخې په نظامي عملیاتو کې درنې وسلې نه کارول کیږي ونه کارول شي د نظامي عملیاتو د پرمختګ مخه نه نیسي. او اسرائیل نن د غزې جنوب د رفح په ښار بمباري وکړه. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش بهیر د یک شنبه تر سهاره پورې وځنډید. ټاکل شوی وه د رایو تفتیش چې له اختره مخکې درول شوی و نن بیرته پیل شي، خو د کمیسیون چارواکو وویل چې د عبدالله د انتخاباتي ټیم د ځینو ملاحظاتو له امله دا کار سبا ته هم وځنډید. د انتخاباتو خپلو کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې د یک شنبې ورځې د سهار په 2 بجو به بیرته د رایو تفتیش پیل شي. سبا پر 2 بجو د تفتیش پروسه بیرته پیلیږي. په دې پروسه کې به هیڅ ډول ځنډ بیا رانشي. دا د کمیسیون پریکړه وه چې د ډاکټر عبدالله ټیم ته وخت ورکړي چې د ملګرو ملتونو له استازو سره خپلې مذاکرې پای ته ورسوي. د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي د رایو د باطلېدو کړنلاره ورته واضح نه ده او باید چې کمیسیون او ملګري ملتونه په دې برخه کې وضاحت ورکړي. په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم د رایو د تفتیش ځنډ د خوښینې وړ کار وبوله. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د جمهور رئیس کرزي فرمان چې له مخې به په نظامي عملیاتو کې درنې وسلې نه کارول کیږي د نظامي عملیاتو د پرمختګ مخه نه نیسي. دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی د جمهور رئیس کرزي د فرمان تطبیق ته تیار دي، خو له دې وړاندې هم دوی په نظامي عملیاتو کې د خلکو د اوسېدلو پر ځای د درنو وسلو څخه استفاده نه کوله. جمهور رئیس کرزي په وروستیو کې د فرمان په صدرولو سره له امنیتي مسؤولانو غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر وخت د خلکو د اوسېدو پر سیمو درنې وسلې ونه کاروي وی ترڅو د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې نامشخصه سیاسي حالت له نشه یي موادو سره د مبارزې پر کار منفي اغېز پرېښی. دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاقبران له دغه ناسم سیاسي حالت نه په خپله ګټه کار اخلي.
با سوء استفاده از وضعیت نامساعدی که برای انتخابات اتفاق افتید
قاچاقبران د انتخاباتو په اړه په اوسنی نامساعده حالت څخه په ګټې اخیستنې سره وتوانېدل چې له دغه حالت څخه په خپله ګټه کار واخلي، او دولت هم ونتوانید چې د مخدره موادو پر وړاندې په مبارزه کې ښه کار وکړي. د ښاغلي اظهر په خبره د انتخاباتو مسالې ته د افغان پوځیانو د ډېر تمرکز هم د مخدره موادو کم د کښت د لوړېدو لامل شوی. ښاغلی اظهر وایي که څه هم وروستیو سیاسي حالاتو له مخدره موادو سره د مبارزې برخه کې پر نړیوالو مرستو اغېز نه دی کړی، خو د دوی راتلونکي پلانونه یې له خنډ سره مخ کړي دي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت معلوماتو له مخې نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا هر کال 6 میلیارده ډالره د کوکنارو د کرکیلې د له منځه وړلو لپاره له افغان دولت سره مرسته کوي. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی اسرائیل نن د غزې جنوب د رفح په ښار بمباري وکړه. دغه بمباري په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلي ځواکونه خپل هغه عسکر پسې ګرځي چې د دوی په باور پرون بعد حماس ډلې په یو کمین کې چې 2 اویا ساعته اوربند یې مات کړ نیول شوی وي. خو حماس دا تور ردوي او وایي په هغه سیمه کې له خپلو جنګیالیو سره اړیکه پرې شوې چې اسرائیلي عسکر حاضر ګاردن پکې لادرکه شوی دی. حماس ویلي ممکن د دوی جنګیالي او اسرائیلي عسکر حاضر ګاردن وژل شوي وي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او زینو نورو د اسرایلی عسكر د جره او برت شرر به له شرط خوشی کیدو غوخت نه کړی دا تر فخر په اړوند سیمو د اسرایلو د شنبه ورځې بمباری او توغندیو کې کم تر کمه 15 ډیر فلسطینیان وژل شوې دي. لتیرو دریو اونۍ راهیسه پر غزه د اسرایلو په پرلپسې حمله کې څبان دی یو نیم زر فلسطینیان چې اکثری ملکیان دی وژل شوې. په دې جګړه کې تر اوسه یو شپږ اسرایلی عسكر او درې ملکی اسرایلیان وژل شوې دي. د چین په ختیځ جنگسو ښار کې نن په یو فابریکې کې یو چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او څه باندې سل نورې ټپیان کړي. دولتي رسنیو ویلي چې چاودنه نن سهار وختي د کونچان په ښار چې له پلازمېنې بیجنګ نه جنوب ختیځې خوا ته شاوخوا 1000 کیلومتر لري پروت دی د موټرونو د پرزو جوړولو په یو فابریکه کې شوې. ویل کېږي دا فابریکه د موټر جوړولو په یو کمپنۍ پورې اړوند وه. چارواکي وایي ژغورونکو ټیمونه خپل کار پیل کړی او د پیښې د علت د څېړلو په اړه هم څېړنې روانې دي. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي څلور عسکري نن د ناګورونو قرباغ په سیمه کې وژل شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د څلور عسکر په اقدم تیر سیمه کې د ارمنیانو د خلشي ګروپ پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې وژل شول. په سرحدي سیمو کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ متقابل ډزې او حمله په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. له دې یو ورځ مخکې د آذربایجان دفاع وزارت اعلان کړی و چې اته سرتیري د تیرو درې ورځو په موده کې د ارمني ځواکونو په حمله کې وژل شوې دي. خو ارمني چارواکو ازادي راډیو ته ادعا کړې چې آذربایجاني سرتیرو ته ډېره ګژوبلا اړولې ده. اورسته خبر هم ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي تر خپل وسه هڅه کړې چې روسیې ته د قناعت ورکړي چې په یوکرين کې چې هلته حکومت د روسي په لابل تون غوښتونکو په وړاندې جنگيږي خپل دریز بدل کړي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ویل چې لګول شوی بندیزونه پر روسیې ګران تمام شوی او خایي دا پوتین د یوکرين د کړکیچ هوري ته اړباسي. اوباما دا هم ویل چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد د ګټو پر خلاف کار کوي او زیاته کړه چې خلک ځینی وختونه منطقي عمل نه کوي. تر دې وړاندې کرملین د پوتین له قوله ویلي چې اوباما په ټلیفوني مکالمې کې ورته ویلي چې د موسکو په وړاندې د لویدیزو هیوادونو بندیزونه برعکس دي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ویلي چې متحده ایالات به د یوکرین د سرحدونو د امنیت خوندي کولو لپاره 8 میلیون ډالر نوې مرسته وکړي. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو بیا ویلي چې د ژر تر ژره پارلماني انتخاباتو غوښتونکي دي. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
خوش آمدید میگیم شما را به بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود. از حالا تا ساعت 5 به وقت افغانستان در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. حکومت افغانستان طرح را تصویب کرده که بر اساس جوانان و نوجوانان زیر 18 سال پس از این در صفوف نیروهای امنیتی جذب نمی شوند. سازمان ملل متحد از این طرح استقبال کرده. علاوه بر صفوف نیروهای امنیتی تعداد زیاد از اطفال و نوجوانان افغانستان در حال حاضر مصروف کارهای شاقه هستند که در این مورد چه تصامیم صورت گرفته و چه برنامه های روی دست است در برنامه حاضر بحث میکنیم.
بله، لکه څنګه چې مو اوریدل د افغانستان حکومت په وروستیو کې یوه طرحه تصویب کړې چې پر اساس یې په ملي امنیتي ځواکونو کې د کم عمره کسانو یا هغو کسانو چې عمرونه تر 18 کالو کم دي پر ګمارلو سخته څارنه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداري یا یونیسف پرون د افغانستان د حکومت د دې طرحې هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر یانکوبیش وویل دا طرحه به د پوره عملي کېدو په صورت کې شفافیت یقیني کړي د ماشومانو نه استخدام به تضمین کاندي. د زیاته کړه د استخدام په محل بشپړ څارنه او دقیقه څیړنه به د امنیتي ځواکونو په تیره بیا د ملي پولیسو، ملي اردو او سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارلو مخه ونیسي. د ماشومانو او وسلوالو شړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل دا به د افغان ماشومانو په ژوند کې حقيقي تفاوت راولي. د طرحې په 15مه ماده کې ویل شوی چې حکومت موافقه کړي چې د ملي پولیسو او ملي اردو ټول قتی وپلټي چې آیا تر 18 کلونو کشانې په لیکو کې شته او کنهشته. همدارس به حکومت په دې برخه کې لګمارونکو څخه تحقیقات کوي او د کم عمر کسانو د ګمارلو د غیر مسؤلانه عمل په خاطر به سزا ورکوي. راپورونه شي چې د کم عمر کسانو د موجودیت مسأله یوازې د افغانستان په امنیتي ځواکونو پورې محدود نه ده. د دولت وسلوال مخالفان هم ډیر ځلي په ځان وژونکو حملو او جګړو کې له کم عمر هلوکانو کار اخلي. همداراز لا هم ډیر افغان ماشومان شته چې ښوونځي ته د تک پر ځای شاقه کارونه کوي. دا چې د دې ډول ماشومانو شمیر څومره دی، حکومت په دې برخه کې څومره کار کړی، څه قوانین تصویب کړي او عملا د ماشومانو د کار د مخنیوي امکانات څومره دي، دا به په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره مطرح کړو.
برای و مهمانان ما در این برنامه آقای دکتر رفیع الله بیدار، رئیس دفتر مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر، آقای علی افتخاری سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی و دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع با ما و شما خواهند بود و با اونا سوالات خود را مطرح میکنیم. نخست بیم با آقای بیدار که سوال ما متوجه آقای بیدار است. در حال حاضر چی فکر میکنین از اطفال در جنگ ها چگونه استفاده صورت میگیره در افغانستان؟ آقای بیدار، طوری که شنیدین علاوه بر نیروهای امنیتی که گفته میشه در صفوفشان تعداد از نوجوانان زیر 18 سال هم شامل هستند و حکومت افغانستان طرح را تصویب کرده که پس از این چنین کار صورت نگیره، به باور شما از اطفال و نوجوانان در این جنگ جاری در افغانستان چی کارهای صورت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که تای 12 سالی که حکومت و دور دموکراسی و تحفظات حقوق بشر بیشتر شده، در می دوران کار زیاد صورت گرفت که اطفال در منازعه به هر دو طرف استخدام نشوند. یک طرف دولت مخالفین دولت و یکم دولت. تای 12 سال در اردوی ملی و در پلیس ملی تحول زیاد به وجود آمد و در این راستا زمانی که ما 12 سال قبل مقایسه میکنیم، در اون زمان با کثرت و افراد واقعا اطفال استخدام میشدن، نظر به ملاحظات مختلف که طبعا غربت هم بوده و غربت هنوز هم موجود است، ولی یک اشتیاق دولت که سریع تعداد و ارقام اردوی ملی را و پلیس ملی را ارتقا ببخشن، یک حالت ناگزیری هم بودن و زیاد وقتی گذاشته نمیشد به نرم ها و استاندارد های بین‌المللی حقوق بشری در این راستا که اطفال نباید در نظام مورد استفاده سوء قرار بگیرن. ولی با تر نهادهای ملی چون حقوق بشر و سایر ادارات دولتی هم در اینجا کوششی کردن که استخدام به خصوص در محالاتی که تجمع و استخدام زی افراد صورت میگیره، به اردو و پلیس ملی نظارت دقیق و مستمری که توسط کمیسیون صورت گرفت، سایر نهادهایی که در این راستا کار میکنن، جامعه مدنی اگر جای چنین افراد را پیدا میکردن زود گزارش میدادن که در فلانه پست و در فلانه محله چنین افراد ما تحت سن دیدیم که استخدام شده بودن و ایفای وظیفه میکردن. این تحول آمد، ولی پلیس محلی فعلا ما سه شاخه پلیس ملی داریم، یک پلیس ملی، یک پلیس سرحدی و یکم پلیس محلی که در سالهای آخر نو ایجاد گردیده. در دو پلیسی که پلیس ملی و پلیس سرحدی هستند، استخدام اطفال واقعا به نیست مواجه است و استخدام یعنی طور شده که فعلا استخدام نمیشوند اطفال تحت سن. ولی ارقام و یافته های کمیسیون نشان میده که در سال گذشته هم ما شاهد زی بودیم که در پلیس محلی هنوز هم نه به کثرت و افراد بلکه یک تعداد از اطفال تحت سن استخدام شده بودن. این مسئله ارتباط داره به این هم که در افغانستان هنوز هم یک حالت سهولتی به اصطلاح سهولتی موجود است برای اصلاح سن، برای تذکره گرفتن. ظاهرا معلوم میشه که طفل است و تحت 18 سال قرار داره، ولی متاسفانه در تذکره برش 19 یا 20 نوشته میکنن، بالاخره میاین در صفوف. یعنی از لحاظ قانونی باز ممانعت هم موجود نیست. اینی حالات هستن، ولی حالات خیلی اصلاح شده.
مننه کوروردان بیدار صاحب، دا جالب موضوع تاسو مطرح کړه. شغله دولت وزیری د دفاع وزارت و یا ویندوی هم را سره دی، دوی به په دې برخه کې معلومات راکړي چې دا طرحه چې د افغانستان افغانستان حکومت تصویب کرده چې د ملي اردو و ملي پولیس و نور امنیت ځواکونو له صفوفو به د غیر قانوني سن درلودونکي کسان باسي. دلته په افغانستان کې چې تذکره نشته او که تذکره هم وي د اکثرو خلکو سینونو ورته معلوم هم نه دي، هر څه چې په خوله ورغلل هغه لیکلي، یا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ممکن یو څوک شپاړس کلن یې د ځان نولس کلن معرفي کړی د دې لپاره چې کار روزګار پیدا کړي او معاش ترلاسه کړي، دا به څنګه معلوموئ تاسو وزیر صاحب؟
منم پوښتنه وکړم.
بله صاحب، بله تاسو نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ستاسو اوریدونکو او ګرانو میلمنو ته سلامونه. سروان صاحب، تاسو خبره ده چې موږ د دې لپاره په دفاع وزارت کې یو روښانه او شفاف پروسیجر لرو. دا زموږ لپاره ډیره سخته نه ده چې موږ معلوم کړو چې څوک اتلس کلن دی که نه دی. په لومړي سر کې خو موږ هماغه تذکره د تابعیت تذکره حتمي سوال دی، حتمي شرط دی چې یو نفر اردو ته راځي و سوال پوز ته راځي باید د تابعیت تذکره ولري، او هغه تابعیت تذکره کې باید اتلس کلن او د اتلس کلنۍ نه باید پورته وي. دا لومړی شرط دی. دویم شرط دا دی چې موږ هر څوک چې و سوال پوز ته راځي هغه د دوه تنو افسرانو لخوا نه تضمین کیږي، یعنی د تضمین ورق باید ولري چې دوه افسران تضمین کړي چې دا د اتلسو نه پورته دی او هغوی وپیژني تضمین کړي دوه افسران. دا دویم شرط دی. د بنګ دریم شرط هم لرو چې هغه د کشف او استخبارات زمونږ ارګانونه دي، دغه فورمې باید کشف او استخبارات ملاحظه شود کی لاسلیکی کی، هغوی باید تایید کی چې دا د اتلسو نه پورته دی، او په زمن کې هغوی باید دا د دوه نفرو چې تضمین کړي دي د هغوی تایید هم وکړي. د دین وروسته موږ یو بل مرحله هم لرو چې موږ په د جلب او جذب مرکزونو کې د ملي امنیت یا د ملي امنیت د ریاست استازي هلته موجود دي. د دې مرحلو نه وروسته موږ دا فورمې هغوی ته ورکو، دا کسان هغوی ګوري، فورمې هم تدقیق کوي، خپله نفر هم ګوري، کله چې د هغوی د تایید وړ وګرځېده دا بیا بله مرحله ده. د دې نه وروسته یوه مرحله بله موږ لرو چې هغه ډاکتران دي، دغه کسان چې موږ وسوال پوز ته راځي د دې ټولو مرحلو وروسته ډاکتران ناستي، هغوی معاینه کوي، ګوري، صحیح معاینات کوي. لومړی دا چې په مواد مخدر باندې داخته نه وي، دویم دا چې دوی سن د اتلسو نه کم نه وي، دریم داسې کومه مریضي ونه لري چې هغه اردو تساری مریضي وي هغه ونه لري، دا بله مرحله ده. د دې نه وروسته مې یوه مرحله موږ لرو چې دغه کسان موږ فوراً اردو ته نه لیږو، جستامونو ته نه لیږو، دوی په تعلیمي مرکزونو کې د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې درې میاشتې ښوونه او روزنه کوي. د دې درې میاشتو په موده کې که چېرې دا معلوم شي چې په مواد مخدر باندې اخیسته دی، یا مثلا سن کم دی، یا کومه ساري ناروغي لري، بیا هم موږ دا د اردو نه وباسو بېرته کور ته رخصتو. نو دا د یو فلتر په شکل باندې اردو ته یو نفر راځي. که د دې نه هم وروسته څوک تیریږي زه فکر کوم چې دا به ډېر مشکل وي.
بله، خب با توجه به اظهارات شما آقای وزیری، حکومت این طرح را تصویب کرده، یعنی شما میگین اصلا هیچ فرد زیر 18 سال در صفوف اردوی ملی شامل نیست، و یا اگر است تعدادشان چند نفر است؟
زه تاسو ته ویلی شما چې زه په اردو کې داسې یو نمونه نه ګورم، یو مثال نه ګورم چې په وسلوال پوز کې د یو سړی د اتلسو نه کم وي او هغه د جذب شوی وي. که چیرې څوک نمونه پیدا کړي یا کوم مثال ورته لري، بېلګې لري، کولی شي دفاع وزارت سره شریکي چې هغې کې موږ اجراات وکړو. زه خو په خپله باندې چې دا د وسلوال پوز ټولو جستامونو ته لاړم، ټول مې د نږدې نه لیدلي دي، ټول مو کنترول کړي دي، ما تر اوسه داسې پېښه نه ده لیدلې چې هغه د اتلسو نه کم وي او هغه وسلوال پوز ته جذب شوی وي.
بله، ډېره مننه.
زه د وسلوال پوز په استازیتوب وایم، د نورو ارګانونو په استازیتوب زه خبرې نه کوم.
سلامت
وسلوال پوز کې موږ داسې بېلګه نه لرو اوس.
افتخاری صاحب، تاسو یو څه نور هم صبر وکړئ، ځکه چې ستاسو موضوع لا ډېره وسې ده د ماشومانو د کار. ښاغلی وزیری لږ څه زر ځي غواړي چې کار لري. یو پوښتنه بله له مخکې تر دې چې له تاسو څخه وزیری صاحب وکړمه، که بیدار صاحب تاسو ووایاست چې د وزیری صاحب له دې څرګندونو سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې هیڅ تر اتلسو کالو کشر کس د ملي اردو په ځواکونو کې نشته. ستاسو تحقیقات څه وایي؟
په ارتقایي شکل باندې مسله مطرح کیږي چې واقعا پخوا دولس کاله مخکې دا حالت داسې نه و لکه دا اوس چې وزیر صاحب په افتخار باندې وایي، ولی فعلا موږ دا تاییدوو چې په هغه قطعاتو کې چې د اردو لیکې جوړوي موږ په هغه مراکزو کې چې نوي هلکان استخدامیږي مرکز تجمع ورته وایي و جلب ایزار ورته وایي، په دغه ځایونو کې زموږ ناظرین همیشه حضور لري او کله کله داسې قیدي هم نیسو. موږ سره ډېر همکار ادارې هم شته، موږ ته تلیفون کوي که چېرته دغسې والک ولیدل شي. موږ حضور لرو په څلور دېرش ولایتونو کې او کله ناکله په دغه قطعاتو باندې هم ګرځو. دې قطعاتو ته د جنګ قوانین او بعضې نور مسایل بشردوستانه قوانین هم بیانوو، نو ډېر ښه فرصت ده موږ ته څو جانبه نظارت وکړای شو د هغو حالاتو نه چې اطفال د سن لاندې په دغه اداراتو کې خاصتا ملي اردو په لیکو کې په دې وروستیو کلونو کې واقعا نه دی لیدل شوی، پخوا ډېر و. و عین مسله بیا د نورو قطعاتو په هکله باندې، یعنی د پولیسو هغه درېیم جز چې ما وویلې د نورو قطعاتو په هکله باندې ویلی نه شو، هلته اوس هم شته دی. او دغه پروسیجر چې ډېر مغلق پروسیجر یې د اردو دپاره جوړ کړی، عین پروسیجر متاسفانه چې د محلي پولیسو دپاره نشته دی. او محلي پولیس اوس هم یعنی په کثرت او افراد باندې ولی بیا تعداد کسان د سن لاندې، ځکه هغوی ته ډېر واک ورکړ شوی د محلي مشرانو ته او هغه کسانو ته چې دیو تضمین کوي، او هغوی کله ناکله دغسې کسان د وفاداری په بنیاد باندې چې زما د خیل زما د قوم زما د تنظیم کسان دي پخوا ما سره ګرځېدلی دی یا څنګه دی، نو دغه کسان معرفي کوي. ولی ملي اردو خبره صحیح ده چې اوس ډېره نادره شوې ده دا پیښه او مشکله شوې ده.
بله تشکر. و وزیر صاحب از اینکه شما وقت کم دارین یک سوال دیگه را با شما مطرح میکنیم، و در مورد از این که به باور شما تا چه حد مخالفین مسلح در حملاتشان از اطفال زیر سن 18 سال و یا نوجوانان استفاده میکنند؟
تاسو ته معلومه ده چې مخالفین یوازې د کوچنیانو نه ګټه نه پورته کوي، هغوی د ښځو نه د سپینګیرو نه د ښځو په جامه کې د کوچنیانو نه د هر چا نه ګټه پورته کوي. تاسو لیدلی دي چې یو مخالف که چېرته په خپله مین راوړي د سړک سرې خاخي، د هغه لپاره مشکل دی دا کار چې هغه رشي او په اسانه باندې هغوی دا مینونه کوچنیانو ته ورکوي د یو څو پیسو په مقابل کې، او یا مېرمنو ته یې ورکوي، ښځو ته یې ورکوي، سپینګرو ته یې ورکوي، او یا د مېرمنو په جامه کې په چادري کې په دې کې رلیږي هلته مین ږدي. نو زه په دې عقیده بیان یم چې مخالفین یوازې د کوچنیانو نه نه، د مختلفو لارو باندې ګټه پورته کوي، هغوی دا کار کوي. مگر زه د وسلوال پوځ له خوا نه تاسو ته په دقیق باندې ویلی شم چې وسلوال پوځ کې دا پروسه حل شوې ده، دا مشکل حل شوی دی کاملا. بیدار صاحب لکه چې وویل زه مننه ترنه کوم، هغوی دا کنټرول لري، دلته زموږ سره همکاري لري. ګوري موږ اوس هم چیلنج ورکوو، هر چېرته چې چا داسې یو پیښه ولیدله موږ ته دې تلیفون وکړي، موږ سره دې شریکه کړي چې موږ په هغې کې اجرات وکړو.
با تشکر فراوان از شما آقای دولت وزیری و بر شما وقت خوش میخواییم. بریم حالا به آقای افتخاری. سران صاحب بیشتر مسائل را به کارهایی که کارهای شاقه اطفال البته در افغانستان شاهد بودن همگی، آقای افتخاری علاوه بر صفوف نیروهای امنیتی کدام کار شاقه بیشتر اطفال و نوجوانان افغان را متاثر ساخته و چی برنامه برای برداشتن همین کارهای شاقه و یک زندگی پر از رفاه برای تعداد از اطفال که به این کارها مصروف هستند در نظر گرفته میشه؟
در آغاز عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان در بحث و شنونده های محترم رادیو آزادی. متاسفانه آسیب هایی که در گذشته متوجه وضعیت اجتماعی ما بوده سبب شده که ما میزان بالای از اطفال آسیب پذیر داشته باشیم، که یک بخش از اطفال آسیب پذیر اطفال کارگر هست که اینا در داشای خشتپزی کار میکنن، در کارگاه های قالین کار میکنن، در ورکشاپ ها کار میکنن، در روی سرک اینا با انواع کار اینا مواجه هستن. و از طرف دیگه غیر از مسئله کار، وقتی که ما مسئله آسیب پذیری اطفال روش صحبت میکنیم واقعا یک مایه نگرانی است و ما یک رقم بسیار بالایی داریم از اطفالی که دچار آسیب هستند. ما هنوز از 6.5 میلیون اطفال آسیب پذیر که در افغانستان وجود داشت تانستیم نزدیک به 4 میلیون را به نحو حمایت بکنیم. متباقی هنوز هم در مرز خطر هستند و هنوز
چگونه حمایت آقای افتخاری
آسیب هستند؟ چیو حمایت های مختلف و متفاوت بوده، به دلیل از اینکه اینا دچار آسیب های مختلف هستند. مثلا از اطفال بی سرپرستی که اونا در قالب پرورشگاه ها جدا شده تا مسائل تعلیمی و تربیتی زنا در نظر گرفته شود، یک طفلی که متخلف از قانون بوده اما دوسیه های قضایی از او تلاش شده از طریق شبکه های اجتماعی اونا حمایت شود تا حق به حقدار سپرده شود. اطفالی که قاچاق شدن، اختطاف شدن، مثلا شما شاید داشتین گزارشی که آخرین بار که 14 طفل از عربستان سعودی برگردانده شد و تسلیم خانواده‌شان شد، اطفالی که مثلا به نحوی اینا در بازار کار میکردن و زمینه کار در برخ مورد برای خانواده زنا یا کسایی که سن قانونی کارآموزی را داشتن، اونا در مراکز آموزشی فن حرفه ای جذب شدن تا حداقل یک فن و حرفه را بگیره، تا حداقل تضمین برای خودش و آینده خانوادهش باشه. اونا کسایی هستن که مثلا سن قانونی کارآموزی را دارن که از سن 14 تا 18 میتونه از لحاظ قانونی اطفال کار یاد بگیره، نه اینکه کار بکنه. تحت این حمایت ها در بخش های مختلف بوده، اطفال قاچاق، اطفالی که اختطاف شده و اطفالی که مورد خشونت های جسمی و جنسی قرار گرفته. به نحو حمایت ها از طرف وزارت کار و نهادهای همکار با وزارت کار امور اجتماعی که یکی از اون نهادها کمیسیون مستقل حقوق بشر که جناب آقای بیدار اونجا حضور دارن، اینا هستن و نهادها ارگان های امنیتی هستن. و یک چیز دیگر میخوایم علاوه بکنم، مرشن که بیشتر سوال مربوط آقای وزیری میشد، چیزی که گزارشی که ما داریم، یعنی وزارت کار از ارگان های امنیتی، خوشبختانه از سال گذشته که ما گزارش گرفتیم از ارگان های امنیتی، امی جذب اطفال در نهادهای امنیتی صفر شده از سال گذشته. امسال که هنوز چی نشده، مطمئنا امسال تدابیر جدی‌تر گرفته شده.
بله صاحب، ډیر مننه. بدر صاحب، ستاسو معلومات سری، ستاسو تحقیقات سوی چې په افغانستان کې څومره ماشومان په ځای دي چې ښوونځي ته لاړ شي درس ووایي او هغوی څخه کار اخیستل کیږي؟
زه فکر کوم تعداد دقیق به هیڅ کله مونږ ونه پیژندلی شو، ځکه چې دا د شاقه و ډېر شدت باندې چې کار کوي په اطفالو کې، غټه برخه دغه په زراعت کې کار کول د پلار او د میندو سره دي، زارعین دي هغه ماشومان. د دغو تعداد مونږ همیشه د ښاري ماشومان ډېر زر معلومولی شو، دا شاپونو کې چې کار کوي، ورکشاپونو کې چې کار کوي، یا ګدایي کوي، یا نور کراچۍ چلوي، یا نور په بټوي کې کار کوي. دا دیو تعداد هم په سلهاو زرو دی. ولی دیو غټه برخه ماشومان چې دیو نه سو چنده زیاته ده، په عنعنوي شکل کې د پلرونو د میندو سره په دیقانۍ کې، په مزرعه کې کار کوي، په باغدارۍ کې کار کوي. د هغې راپوت او د هغې تعداد معلومول ډېر مشکل کار دی، او دا کار په افغانستان کې یو بد کار هم نه ګڼل کېږي. دا عادي عنعنوي کار دی چې د کورنۍ په اقتصاد کې هغوی جوړوي. نو د اطفالو د حمایوي چتر لاندې په اصطلاح د دغه کسانو راوستل، دا یو جامع پروګرام ته ضرورت لري. یعنی که موږ ونه شو کولای اوس دغه اطفال په نظاه کې استعمالول، یا په اردو کې نه استعمال د هغوی، یا پولیس کې نه استعمال، تنها دا په ممانعتي میکانیزمونو باندې کار نه کیږي چې موږ ووایو چې نه د اتلسو چې کتلې مې استعمالوئ. ولې دې سره لازمه ده چې موږ د فخر زدایي دپاره پروګرامونه ولرو، حداقل د کورنوي اقتصاد داسې تقویه شي. ولې بدبختانه چې موږ په دغه 12 کالو کې د فخر د کچې د کموالی لپاره، د غربت د کچې د کموالی لپاره ډېر غټ پروګرامونه په دې عرصه کې موږ ناموفق وو، کامیاب نه وو چې پلرونه او میندې مجبور نه شي چې دا خپل ماشومان په یا غلطو اسنادو، بیا سني اسنادو باندې چې اردو ته یا نورو ځایونو ته د استخدام لپاره وړاندې کړي. حتی د مخالفینو په لیکو کې د دغه یو مسله دا ده چې کورنۍ ډېرې غریبې دي، او یو چې دا د پلار د مور په اجازې باندې ماشومان ورکول کېږي، یو چې دا خوځه په غلطه باندې چې دا دیني عالم ترې نه جوړېږي، یو څو کاله بعد ماته دینی عالم جوړ شي، او دینه بیا هلته صحیح ده، پلار مور ډېر نیت پاک دی د دې دپاره چې څو کاله بعد ماته عالم راځي، ولې هلته ترېنه غلطه استفاده کیږي، نظامي درسونه ورته ویل کیږي، او په نظامي حرکاتو کې ترېنه استفاده کیږي. دلته بیا هم ریښه هغه ده، هماغه شی ده، یا د نورو تباهکارو ډلو په لاس کې ورځي، یو ډله په بله ډله باندې خرڅوي، یا آزاد بدن په اصطلاح استفاده کیږي د اطفالو. اطفالو دغه ټول اسی پذیر قشر د اطفالو چې غټ بنیاد سره دي چې موږ قانوني بنیادونه باید جوړ کو بنسټونه جوړ کو قوانین باید اصلاح کو تحفظات د اطفالو دا کو زیات کو ولی دا هم په کار دی چې موږ نور اضافي کارونه لکه د غربت د پاره کچې د کموالي د پاره د کورنۍ اقتصاد تقویه کول تاسو ګورئ زموږ تحقیقات ښیي چې داسې کورنۍ ډېرې دي چې درې ماشومان په کور کې نارینه هلکان لري جلکوی باندې کم او دا درې وړی کار ته ایستلي دي نه یو نه بلکې درې وړی کار ته ایستلي چې نفقه راوړي نو دا هغه فامیلونه دي چې زموږ تحقیقات ښیي چې کم رتبه او ټیټ رتبه مامورین چې معاش یې کم دی هغوی حتما د کور نه یو ماشوم وباسي کار ته هم ځکه چې د دې ماشوم کار د دې معاش ته باید تقویه راوړي اضافهګي راوړي او هغه کور پرې وساتل شي یعنې دا ډېر یو جامع پروګرام ته ضرورت لري
بله تشکر فراوان از شما بعد از یک وقفه کوتاه با شنونده ها هستیم و تماس های شما را هم خواهیم گرفت
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه
او د سهار له بجو د ماشم تر او بجو په عین چپو